آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنا یم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ جګړه شروع شوې ده. امریکا، برتانیې او فرانسې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا عاجل غونډه کې ویلي دي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د دوی برید ضروري و. او د عربو د اتحاد د 15 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې نظامی تمرینات کړي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان سرحدي قواوی وایي چې د پاکستان لخوا سرحدي سرغړونو ته به ځواب ورکړي.
د پاکستان هغه اهداف چې موږ سره تثبیت شوي دي هغه به د خپل توپچی ځواکونو په ذریعه سره هغه وټکوو او د منځه به یوسو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د 6500 کسانو نومونه راجستر کړي دي.
نو امیدواری دا ده چې دا پروسه ته سرعت ورکړل شي او دغه تعداد خلکو د ثبتنام لپاره نور هم پورته لاړ شي.
د راتلونکو پارلماني ټاکنو په اکله مرکه هم لرو چې د رپورټونو سره وروسته خبرېږي. خو او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د خوست د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ډیورند د کرخې په غاړه کې د دغه ولایت د ځاځي میدان د ولسوالۍ په حدودو کې د افغانستان او د پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ نن سهار جګړه پیل شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی همدا اوس د سیمې نه راپورټ راکوي. رحیمی صاحب،
بله خادم صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه جګړه نن سهار شاوخوا 8 بجې د ځاځي میدان ولسوالۍ په دریو سرحدي نقاطو کې چې جنډوغر، نازوغر او د یو بله منطقه ده، په دې کې جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې لومړی پاکستاني امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسټه برید کړی دی چې په ځواب کې افغان امنیتي ځواکونو او ورسره د سیمې خلکو پر پاکستاني ځواکونو ځوابي برید کړی دی، چې په نتیجه کې چارواکو په وینا پاکستاني ځواکونه شاته اړ کړي دي او په دغه نښته کې درې افغان ملکي وګړي وژل شوي دي. البته دا هغه کسان دي چې له دوی سره د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې اوږه په اوږه جګړه کړې ده، او همدارنګه 8 کسان نور ټپیان شوي هم دي.
ډېره مننه، تشکر.
چارواکي وایي چې سیمې ته یې درنې او سپکې وسلې انتقال کړې دي په راتلونکي کې.
ابراهیم رحیمی صاحب ډیره مننه، تشکر. کوم ودان د آشنا رادیو در نوریدونکو په دې باره کې د خبرونو نه رسته راپورټ لرو. په سرپل کې یو لس په پاسون کوون کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په سرپل کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا د سرپل د سنگچارک په ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کوونکو په پوستي برید کړی دی. د سرپل د والی نتاخ د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې برید د سنگچارک د ولسوالۍ د ټبر او تغی خواجه په سیمو کې شوی. یو لس پاسون کوونکي وژل شوي، 2 نور زخمي شوي دي. طالبانو په دې حقله تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او حرکتونه وایي چې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې د څارنې یو کمیټه جوړ شي. دوی وایي د څارنې په دې کمیټه کې د کابل او نورو ولایتونو غړي وي. د انتخاباتو په حق له د 28 ګوندونو په استازیتوب په نننۍ غونډه کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح شوې دي. ښاغلي خواسي د اسلامي حزب په استازیتوب وویل چې د 2014 کال د انتخاباتو ترخه تجربه باید بیا ونه شي، بلکې انتخابات باید آزاد او عادلانه وي.
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري، متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډک و او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجانه ولې چې دا انتخابات نو یا وحشتناک خوب و.
د غوګوندونو په داسې حال کې دغه طرحې وړاندې کړي دي چې د انتخاباتو کمیسیون د رای ورکوونکو د نیمونو لیکل پیل کړي دي. د دې غونډې د جریان مفصل رپورت د خبرونو نه وروسته خپریږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د سوریې په سو مهمو پوځي ځایونو د کیمیاوي وسلو په ذخیرې باندې د امریکا، برتانیې او فرانسې د کروز د توغندیو د ویشتلو نه وروسته امریکا ویلي دي که دمشق بیا کیمیاوي وسله استعمال کړه بیا به پرې حمله وشي. امریکا، برتانیې او فرانسې د شنبې په ورځ په ګډه د سوریې د کیمیاوي وسلو په تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل. درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په عاجله غونډه کې چې د روسیې په پیشنهاد بلل شوې وه ویلي دي د غیر قانوني وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره دغه بریدونه ضروري وو. د آشنا تلویزیون راپورت ته ستاسې پام را اړوم.
د سوریې د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او څېړنیزو تاسیساتو باندې په بمبارۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخته غوسه څرګنده کړه. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان یوه ډله مفتشان دوما ته څیرمه ساحه کې د څیړنې په هدف د شنبې په ورځ دمشق ته ورسیدل. ښاغلي نبینزیا نیوکه وکړه چې درېو نړیوالو قدرتونو د دې ټیم له څیړنو او پایلو مخکې هوایي برید ترسره کړ. روسیه استدلال کوي چې هوایي برید د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر ځواب ورکړ. برتانی خبرداری ورکړ که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړ نو هغوی به په نورو لارو غور وکړي. د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د لوی چاودنې غږ اوریدل شوی دی. دغه سیمه ده چې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه پکې میشتي. د ایران روحاني مشر ویلي دي چې په سوریې برید یو جنایت دی. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استډیو نه خپریږي. د عربو د اتحاد د 25 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامی تمرینات کړي دي. په دغو نظامی تمرینونو کې سعودي، متحده عربي امارات، بحرین، مصر، ترکیه، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا شامل دي. دا ګډ تمرینونه د خلیج د دفاع په نوم کېږي او د مارچ په 13مه پیل شوي دي. د خلیج د ګډو تمریناتو نطاق عبدالله بن حسین السبایي وایي د دې نظامی تمریناتو هدف د ګډو قواوو د قابلیت لوړول دي چې د سیمې ستونزو ته په ګډه ځواب وویل شي او په سیمه کې ثبات راشي. امریکا او اردن د امنیتي سرحدي مسلو نه نیولې د تروریزم ضد مسلو په حقله 12 ورځنی تمرینات شروع کړي دي. په دې تمریناتو کې په لومړي ځل د کیمیاوي وسلو د استعمال د پیښو په شان تمرین هم کیږي. میانمار د شنبې په ورځ ویلي دي چې د روهینګیایي مهاجرو لومړۍ کورنۍ په ملک کې بیرته ځای په ځای کړه. د بشري حقوقو ګروپونه وایي دغه اقدام صرف د تبلیغاتو دپاره شوی دی، ځکه چې د روهینګیایي مهاجرو د امنیتي اندېښنو غم نه دی خوړل شوی. د حکومت ضد زرګونو مظاهرهچیانو نن د شنبې په ورځ د هنګري په پایتخت بوداپست کې مظاهره وکړه چې رایې دې له سره وشمیرل شي او نوي انتخاباتي سیستم ته دې بیرته لاره اواره شي. نن زرګونو برازیلیانو په ریو دی جنیرو کې مظاهره وکړه او په حکومت غږ وکړ چې د ښاري شورا د غړي او د بشري حقوقو د مبارزې مارلی فرانکو د مړینې علت دې روښانه شي. او د اسلامي جهاد وسلوال ګروپ ویلي دي چې څلور تنه غړي نن د شنبې په ورځ د اسرایلو سرحد ته نږدې د غزې په تړانګه کې په تصادفي پیښه کې وژل شوی دي. تصادفي پیښه چاودنه وه او داسې ښکاري چې چاودنه د فلسطیني احتجاج کوونکو کمپ ته نزدې شوی ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي رپورټونه ته د ټاکنو نه د څار یو شمیر بنسټونه د رای ورکوونکو ثبت شوی شمیره کمه غنی. په دې اکله درته رپورت لرو لګروستای اوري. خو امنیتی منصوبین وایي چې د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځازی میدان کې د افغان سرحدي سرتیرو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبل اوخته ده. د آشنا راډیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورت را لګلې.
د ځای اوسیدونکو په وینا جګړه نن د یک شنبې په سهار شاوخوا ته بجې وروسته له هغه پیل شوه چې یو شمیر پاکستانی ځواکونه د ځازی میدان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته ننوتل او د امنیتي پوستې د جوړولو هڅه یې کوله. د سیمې اوسیدونکو وایي مخکې له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې ډګر ته ورسیږي، ملکي افغانانو له خپلو شته امکاناتو کار اخیستی او پاکستانی ځواکونه یې له ماتې سره مخ کړي. د غنخته د ځازی میدان ولسوالۍ په جنډو غر، نازو غر او خونه کنده سیمو کې د دواړو غاړو امنیتي پوستو ترمنځ شوې دي.
سهار وختي چې راپاڅېدو زموږ سیمې ته تقریبا 2-3 کیلومتره د پاکستان پاوز راختلای او تجهیزات مهمات سره چې موږ ولیدل ویرغلو موږ سار ته نه پریخو چې دزونه شروع کول، بس موږ بریدو سره شروع کو، دوی چې کوم مرچو کې وغه مو وشتل، نور مو ته وویل چې زخمیان مخمیان مو کاش کول، مړي ارپوتې دي امړي مو تنرکوس کړل، نور جنگ دوام لري.
چمو بزرگونو ملکی کسان وړه مشمون همو سی ساری په مړی ګوبی په سرو مونتر وړي برچو تر وخه کولی پاکستان مستقیما په خوري تر روس کړی دی. موږ حکومت نه کلاکه دی لکه چې موږ ستې وسلو دي مهمات حکومت کوکی
کسه هم دی ورځی پوګدو کې په دغه جګړه کې د ګنشمیر پاکستانی ځواکونو د مرګ جوړې ده کېدله. خو د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې په دې جګړه کې دوی دوه عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د آئینی شاهدانو په وینا د دوه وژل شویو پاکستانی ملیشو مړي هم دین خطې په ساحه کې پاتې شوي وو چې وروسته پاکستانی ځواکونو خپل مړي او ټپیان د هلیکوپټرو په وسیله انتقال کړل. په آئینی حال کې د خوست امنیتي چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې له پاکستانی پوځیانو سره په مخامخ نښته کې د ځازی میدان ولسوالۍ درې اوسیدونکو وژل شوي او اته کسان نور ټپیان دي. په خوست کې د ملي اردو د لومړی پالې لوا رئیس ارکان ډګروال محمود ځازی امریکا غږ ته وویل چې د کرښې له بلې غاړې څخه د درنو وسلو د مخنیوي لپاره یې امنیتي پوستو ته درنې وسلې انتقال کړې دي.
دلته توپشي ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي. بعد د دې نه وروسته که چېرته پاکستان وغواړي چې د ساکله سلاحو څخه استفاده وکړي بالمثل عمل به وګوري او موږ به یې د پاکستان هغه اهداف چې موږ سره تثبیت شوي دي هغه به د خپلو توپچي ځواکونو په ذریعه سره هغه وټکوو او د منځه به یوسو.
د یادونې وړ ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې د پکتیا د ډنډې پټان سرحدي ولسوالۍ کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د امنیتي تاسیساتو د جوړولو په سر جګړه شوې وه. دغه راز افغان حکومت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د ډیورنډ کرښې له ها غاړې څخه پر کونړ او ځینو نورو سرحدي سیمو راکټي بریدونو زور اخیستی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري په افغانستان کې یو شمیر ګوندونه او سیاسي غوښتنه له افغان حکومت نه د ټاکنو په اکله یو څه غوښتنه لري چې په اکله وروسته رپورټ اوري. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په لومړۍ ورځې د څه باندې 6500 کسانو نومونه راجستر کړي دي. له ټاکنو نه د څار یو شمیر بنسټونه د رای ورکوونکو دا شمیره ډیره کمه ګڼي. خو د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیات شي. په اکله د ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6500 کسانو په ټول افغانستان کې نوملیکنه کړې چې 25% یې ښځې دي. د ښاغلي هاشمی پر وینا نن هم زیات شمیر کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د نوم ثبتولو لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کړې.
چون پرون اوله ورځ وه نو امیدواري دا ده چې دا پروسه ته سرعت ورکړل شي او دغه تعداد خلکو د سپتنام لپاره نور هم پورته لاړ شي. څلور دېرش ولایتو کې په مرکزو کې په مکمل ډول دغه بهیر شروع شوی دی. فقط د 1419 مرکزه موږ مجموعاً مراکز درلودل. په دا څلور دېرش ولایتو کې په اوله مرحله کې د دې څخه 34 مرکزه چې په مختلفو ولایتو کې د سقوط په منطقو کې راغلي چې هغه به سوي هغه واسوي نه دي د سپتنام په خاطر نور بطبقي په غونډو ولایتو کې سپتنام شوی.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه د رای ورکوونکو د راجستر کولو په دویم پړاو کې چې یو میاشت وروسته په ولسوالیو کې پیل کیږي د نوم لیکنې 1355 مرکزونو دروازې به د خلکو پر مخ خلاصې شي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د نوم لیکنې په پروسه کې په لومړۍ ورځ د خلکو لږ ګډون د اندېښنې وړ بولي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د ثبت شویو رایو ورکوونکو شمېر خورا کم دی او که د ثبت لړۍ همداسې دوام وکړي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
کم سره موږ مخته لاړ شو نو دا شمېره له 1.5 میلیونه پورته نه ځي. او موږ تاسو په دې پوهېږو چې په ولسوالیو کې او په کلیو بانډو کې بیا دا رقم که د مرکزونو لحاظ نه زیاتېږي ولې هلته د خلکو حضور د امنیتي ګواښونو له امله او د نه پوهاوي له امله همدارنګه د وخت کموالی او د تذکرې د موجودیت په موضوع باندې شاید رقم شي. نو زه هیله من چې دغه رقم په نورو ورځو کې اوچت شي، تر څو حداقل په دغه د ولایتونو په مرکزونو کې موږ لږ تر لږه 6 میلیونه روی کوونکي ځان سره ثبت کړو. که دغه 6 میلیونه کم شي، د واقعا د ټاکنو د بهیر لپاره ښه زیری نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د مشروع ټاکنو ترسره کولو لپاره باید ټولو واجدو شرایطو کسانو ته د رای ورکولو زمینه برابره شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی وویل چې د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره به د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
ولې په شدت سره به په دغه یو دوه ورځو کې نور دغه کمپین وسیع کېږي او په تلویزیونو کې رادیوګانو کې په مختلفو ځایو طریقو باندې تلاش به کوو چې خلک تشویق کړو او درې شي دا پروسه کې ثبتونه وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه 13 ورځ د حمل په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دغه پروسه د طبیعت تذکرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي 13 ورځ پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي. په ترڅ کې به په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره 11000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه له افغان حکومت نه غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په جوړښت کې د مرکز او ولایتو په ګډون د څارنې یو خونه جوړ شي. لیمین یزی په همدې اړه له کابل رپورټ را لګلې.
په افغانستان کې د 28 ګوندونو په استازیتوب د یک شنبه پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه د دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب په استازیتوب عبدالستار خواسي وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونه ویني او را روانې ټاکنې باید رړې او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ او ویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. که چیرته د کمیسیون په کړنو اشراف ونه لري او نظارت ونه لري، متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډک و او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجیانو ولې چې دا انتخابات نه یا وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من د ولس رای په مسخره ونه نیسي، خلک مضحکه نشي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلکو ته احترام وکړي.
د احزاب دا غړي وای پر روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کېدو د مخنیوي په خاطر باید د احزاب نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رای ځای شوي دي او یوازې د 3% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب خاغلی محمد ابتو په دې اړه وویل
به منظوري جلوګیری از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رای بې ځایه لاړې نشي، دا رای باید د رای ورکونکو په فهرست کې د لیک دوړ ووسی.
په افغانستان کې دغو ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې بې ځایه شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوم لیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دوی دغه راز ټینګار وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه دې باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر مرکزونه حذف شوي دي له سره دې پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغې غوښتنې چې د سارن یوه خونه د جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر دې خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق قانون مطابق د تقویم هغه تر لمن چې لرو موږ یې سمه و مداخله لرو چې دې ریشي نظارت وکړي او بلکې دې تشویق او دې ته د ډیر زړه استقبال کوو. موږ خواهش هم درته چې ریشي دې د پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي تر څو هغه مکمل شفافیت چې موږ دې غوښتنه افغانستان خلک غواړي هغه تضمین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبې په ورځ د رای ورکونکو د نوملړ دې ترتیب په خاطر د رای ورکونکو نوم لیکنه پیل شوه. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په رپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر ګوندونو اساسو حکومت د پارلماني انتخاباتو په اکله شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې چې لومړنۍ یې د ټاکنو د څار لپاره د نظارت خونې جوړول دي. دا چې څنګه او څومره به د دې اساسو وړاندیزونه ومنل شي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر او ویان ډاکټر رفیع الله بیدار آشنا راډیو ته وویل
او دام ورته جو ته کړی دا چې تاسو کولای شئ خپل نظارتي فعالیت چې دی او کوم دنده چې لري هغه په قانون پر رڼا کې ترسره کړئ. موږ ټول هغه شرایط چې دغه نظارت معنادار وي تاسو لپاره جوړوو که په هر شکل وي. ولې د کمیسیون استقلالیت ته په درناوي سره دا کار کېږي، موږ به کوشش کوو چې د قانون پر رڼا کې یو کافي دغه شرایط مساعد وي او د کمیسیون کارونه به د هیچ چا د نظر نه پټ نه وي.
د سیاسي ګوندونو د اساسو بل غوښتنه دا و چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته د نوم لیکنې او په انتخاباتو کې د برخه اخیستو زمینه برابر شي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي که دا وړاندیز تاسو لپاره نه وي؟ موږ
د پخوا کې چې کله د مراکزو د رای ورکونې مراکز بیا د سره ارزول ځکه دا 2004 کال کې جوړ شوی بیا ارزول شوی نو هیڅوک به د رای ورکونکو نه بې برخې کیږي نه. دا زموږ صلاحیت ده چې هغوی ته مرکزونه دومره نږدې جوړ کړو چې هغوی لرې واټن ونه وهي په خوب باندې او بالاخره دغه مرکز ته لاسرسی ولري.
بله، یوې بلې موضوع ته چې اشاره شوې ده هغه دا چې د امنیتي ستونزو له امله چې یو شمېر مرکزونه حذف شوي وو هغه باندې باید سره غور وشي او په عادلانه ډول باید مرکزونه بیرته جوړ شي.
هیڅ یو مرکز څه زه حذف شو نه ده بغیر د دې نه چې مراکز څومره نږدې واقع وي او یو بل سره په اصطلاح 300 متره فاصله ولري دا ډېر کم مرکزونه دي چې په ولایاتو کې د هغه نورمونو په اساس چې موږ غوره کړی دي د هغې په اساس به د منځه تللي ولې دا قتلوي شکل نه لري. موږ دغه مراکز چې جوړ کړي دي رای ورکوونکو دپاره دا قطعا د امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي ځکه په هغه ولسوالیو کې چې امنیت نشته یا امنیت تکنه ده پکې پخواني مراکز چې په تور انتخابات کې څنګه استفاده شوې ده هغه په اتوماتیک شکل باندې یو قاضي شوی دی او هغه هیا شوی دی. زمونږ په اسناد کې شته موږ د دې انتظار لرو چې په هغه سیمو کې هم امنیت ټینګ شي ولې هلته مراکز ورته د مخکې په نظر کې نیولي دي. یعنی د پخوا په نسبت باندې حداقل
دا سبو خړو د ټاکنو د نیټې د بدلیدو غوښتنه هم کړې ده چې ټاکنې د میزان په اوله تر سره شي. دا څومره امکان لري؟
نه خیر، ځکه چې موږ دغه خبرات ورځ اعلانول او د رای ورکونې ورځ اعلانول دا هغه تقسیمات تابع ګرځي چې قدم په قدم شپږ میاشتې مخکې باید اعلان شي او څلور میاشتې مخکې باید څه کار وشي. د رسنیو کمیټه باید جوړه شي، ارزونه په دې لیستونو باید وشي، ارزونه د کاندیدانو وشي، شکایت باید موجود وي په هغه باندې شکایت کمیشن ته لاړ شي، نهایي لیست د کاندیدانو باید معلوم شي، بیا اوراق چاپ شي د دې نمونو سره. دغه ټول فعالیتونه که چېرته راواخلئ دا نشي کېدلی چې اول د میزان ته راشي او فعلا په دې تاریخ کې به تغییر نه راځي.
په ټوله کې د خلکو اعتبار دپاره څه شي نوی په نظر کې نیول شوی دی؟ په تیرو ټاکنو خلک ډیر بے اعتبار شوی دی، اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کړنو ته د شک او ناباورۍ په سترګه ګوري. څنګه کېدای شي چې د خلکو د اعتبار بیرته ترلاسه شي، اعتبار اده شي او خلک په ټاکنو کې برخه واخلي؟
دا کمیشن نو ده او یو نوی قانوني فضا کې دا نوی کمیشن چې موږ یې کار کوي هغه کې ځنه ځانګړنې شته چې اعتبار د نړیوالو په اړه ګټه کوي. اول ټول هغه مراکز چې د خلکو ملکیتونو او جایدادونو کې وو هغه د دې ځنه انتقال شو عامه ملکیتونو ته. نه اول مکاتب ته، دویم مساجد ته، دریم نور عامه ځایونو ته چې دا په شفافیت کې یو نښه لري. دویم خبره دا ده چې تاریخ انتخاباتي افغانستان کې د یو نظر لپاره هر رای ورکوونکی بل قوت یو مرکز سره تړل کیږي په هماغه مرکز کې رای ورکوي چې دا کار هیڅ کله نه وشوي. د ملک په کچه به موږ یو فهرست رای ورکوونکو ولرو چې دا هیڅ کله موجود نه و همداشان د کډرونو په نیولو کې هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې هغه ټول لیست موږ له هغه کسان باندې انتخابیږي. څلورمه خبره دا ده چې دا ځل انتخاباتو په ورځ به کارکوونکي موقت او تصادفي خلک نه وي چې کله درغلي وو چې کله په اصلاح فساد کې اخته شي هغوی به وتښتي. د قانون حکم دا ده چې معلمین باید استخدام شي په دې دوره کې او د کفایت نه کوي د پوهنتونونو هغه پوهنتونونه چې دولتي د هغې استادان باید استخدام شي. نورې لازمې ادارې وو د طرزالعملونو خبرې دي چې د شفافیت دپاره یو ښه زمینه برابروي.
بله ډیر مننه بیدار صاحب، کورم ودان.
سلامت
شهزاده محمد بن سلمان د اسپانیې له پاچا سره.
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاد سلمان بن محمد په خپل هیواد کې د سترو اصلاحاتو او اقتصادي نوښت اراده کړې ده. په دې اصلاحاتو کې شاهزاده سلمان غواړي چې د سعودي د ځوانانو لپاره کار او روزګار پیدا کړي. سلمان په دې نږدې وخت کې د پرمختللي جهان سره په عصري امکاناتو د پانګونې او ټینګو روابطو جوړولو لپاره د امریکا په شمول اروپایي هیوادونو ته هم سفرونه وکړل او وروسته سفر اسپانیا ته. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
شاهزاده محمد بن سلمان د اسپانیا له بادشاہ سره وکتل پاینده کې بل هغوی نه جنگي بیړۍ وخلی. هغه د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره هم په داسې حال کې وکتل چې د سعودي عربستان او فرانسې کمپنیو د 13 میلیارډ ډالرو موافقه لاسلیک کړې دي. ولیات شاهزاده سلمان دا نیت لري چې د خپل هیواد نقش په منځنی ختیځ کې زیات کړي او په تیلو متکی اقتصاد متنوع کړي. شاهزاده سلمان په امریکا کې درې اونۍ تیرې کړلې. په دې ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د هالیوډ له نومیالیو او د نیوز کارپ له مؤسس روپرت مرډاک سره وکتل. هغه د ګوګل او بوئنګ له مشرانو سره هم وکتل. په همدې حال کې د سعودي عربستان له یو شمېر مخورو کسانو نه د اداري فساد په تور تحقیقات کیږي. یو شمیر نورو د شاهي کورنۍ د غړو په شمول جریمې ورکړلې او خوش شول. یو شمیر تحلیل کوونکي د ولیعت سلمان د اداري فساد د مقصد په اړه شک لري.
هغه په 300 میلیونه ډالرو یو کور واخی، 450 میلیونه ډالر یې د داوینچی په یو تصویر باندې ولګول، تقریبا هم دومره ډالر یې په یو وړه بیړۍ ولګول.
شاهزاده محمد ځان اصلاح غوښتونکی بولي. د ښځو پر موټر چلولو او سینما ته تللو یې بندیزونه لری کړل، خو د سیاسي ازادیو مخالف دی.
موږ په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې د ولیعت مهم ابتکارونه وینو، خو هغه دا هم وایي چې دای سیاسي اصلاح غوښتونکی نه دی.
پر شاهزاده سلمان باندې د بشري حقونو ډلې انتقاد کوي.
د سو خبرونو سرخط واوري. نن د افغانستان او د پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ډیورند کرښې په غاړه کې د دغه ولایت د ځاځي میدان د ولسوالۍ په حدودو کې د افغانستان او پاکستان د قواو ترمنځ جګړه شروع شوې. په سرپل کې یو ولسی پاسل کوونکي د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او حرکتونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې دي د سارنې یو کمیټه جوړ شي. د سوریې په سو مهمو ځایونو باندې د کیمیاوي وسلو په ذخیرو باندې د امریکا، برتانیې او فرانسې د کروز د توغندیو د وشتلو نه وروسته امریکا ویلي دي چې که دمشق بیا کیمیاوي وسله استعمال کړه بیا به ورباندې حمله وشي. د عربو د اتحاد د 15 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامی تمرینات شروع کړی دي. میانمار د شنبه په ورځ ویل د روهینګیایي مهاجرو لومړی کورنۍ په ملک کې بیرته ځای پزی کړی ده.
درنو اوریدونکو، نن ساده خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا، لیا لامل شئ.